او اوس په ان شاء الله مونږ د سورۃ المجادله د آیتونو تفسیر کوو او زمونږ آیتونه دي د آیه نمبر 1 واخله د آیه نمبر 22 پوری، یعنی د اولنی آیت نه واخله د دویشتم آیت پوری. د شروع آیتونه د هغه خزی په باره کې دي چې دا غي نوم وو خوله بنت سالبه. خوله بنت سالبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی و هغه وی چې زما د خپل خامن سره جګړه وشوه، نو هغه ما ته په غوسه کې وی چې ته زما د پاره داسې لکه زما د مور شا چې ده، او دا د زهار یو رسم و، دا داسې و لکه طلاق باین چې وي، بلکې د هغې نه هم زیات سخت دی، او تر دې وخته پورې هیڅ احکامات نه و نازل شوي په قرآن کې د دې په باره کې، یعنی د زهار په باره کې. نو په اسلام کې لا د دې ممانعت نه و راغلی او د جاهلیت رسمونه جاری و. نو هغې جړل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې زه څه کړم، خاون مې د بچو پلار دی، کچرې زه هغه پرېږدم نو د بچو سره به څه کوم؟ دی خو په خپله ماشومان نشي سنبالولی، او دی خو ځان له داسې بوډا شوی دی چې دی یوازې هم نشي اوسېدی، نو زه څه وکړم؟ او زه به په خپله کوم خوازم؟ نو زه ځان له یوازې نشم اوسېدی او نه دوی ساتلی شم. او هغې وی چې زه دومره بوډۍ یم، نو خاون را له زهار راکړو. هغې دا خبرې کولې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې زه څه کولی شم، ځکه چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په دې باره کې هیڅ حکم نه راغلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاموش و چې زه څه وکړم په دې باره کې. هغه جاړي او وایي چې یا الله زه څه وکړم، یعنی هغه پریشانه ده او جاړي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته هیڅ هم نه وایي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته د ځان نه خبره خو نه شوه کولی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې اوس به تو جدا کیږي، او هغې دا خبره نه منله. نو یو بحث چلیدو، نو اوس په داسې صورت کې به بیا ښځه او خاوند جدا کېدل، او بیا به هغوی چرته هم نشو میلاوېدی. نو د هغې سره فکر و چې زه به څه کوم، د بچو سره به څه کوم، چې زه څه وکړم او کوم خوا لاړه شم. په دې وخت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها په کور کې موجود و. نو حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله دا ښځه راغله چې دې لا خبرې اترې کولې، هغې وی چې ما د دې خبرې سمې نه اورېدې، سیونی ما خبره مې اورېده خو پوره نه وم پوهه، ځکه چې هغه ډېره رو رو لګیا وه. هغې وی چې د الله ذات د حمد او ثنا لایق دی چې د دې شکایت او پټ آواز الله تعالی په عرش باندې واورېدو او آیتونه نازل شول، سبحان الله. یعنی هغه داسې رو رو لګیا وه چې حضرت عائشه رضی الله عنها د هغې خبرې پوره نه شوې اورېدې، لیکن هغه الله تعالی واورېده په اوو آسمانونو باندې، هغه رب واورېده او آیتونه را ولېږل. اوس مونږ ګورو دا آیتونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، بشک الله تعالی خبره واورېده د هغه خزی چې هغې جګړه کوله ستاسو سره د خپل خاوند په باره کې. وتشتكي الى الله، او هغه شکایت کوو الله ته، یعنی هغه جړل او دا خبرې کوله چې یا الله زو سوکړم، یعنی زه دومره بډای شوی یم، کو چری مونږ دواړه جدا کی ګونو برباد بشو، اوس سوکړم، زما خاون زما سره زهار وکړو. نو داغه په دې خبره یقین وو چې زما سره چې کوم معاملې شو، نو په دې کې زما مدد صرف زما رب کولی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه به هم هغه سور عزیز چې الله تعالی فرمایي، زه خو راغلی یم رسول الله صلی الله علیه وسلم له، لیکن هغه ماله هل نشی راستلی، یعنی دا غی ایمان وګوري چې څومره مضبوط دی، او دا غی یقین و چې الله تعالی اوري، او هغه به ضرور زما د پاره سهل را وباسي. او د دې نه مونږ ته پته لګي چې الله تعالی د هر بنده خبره اوري، او د ځمکې د لاندې هم، او د ځمکې د پاسه هم اوري، د اوبو دننه په سمندرونو کې هم اوري، او په فضاګانو کې هم اوري. او هغه هغه رب دی چې د چرین پرین د وړوکي نه وړوکي کیرړي او میږي او د لویو ماهیانو پورې د هر سو اوري. او بیا د دې ښځې پرواز د کوم ځای پورې ورسېدو، سبحان الله، چې د یوې ښځې خبره عرش ته ورسېده او فورا آیتونه نازل شول، سبحان الله. نو د ابو علی یعنی مروی ده هغه فرمایي چې خوله بنتی ولیج د انصاری ښځه وه او د هغو نظر هم کمزورې و مفلس و او سخت و د خولې نه. یوه ورځ په ښځې او خاوند کې جګړه وشوه او د جاهلیت د رسم مطابق هغه زهار وکړو او دا به د هغې طلاق و او د هغو ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عائشه رضی الله عنها کره و او هغه هلته کې موجود و او دا ټوله واقعا هغې بیان کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې اوس څوکې دي شي زما د علم مطابق خو اوس تو په هغو باندې حرامه یې. هغې چې دا واورېدل نو هغې وی چې یا الله زما عرستانه دی، یا الله زه څوکړم، سبحان الله، هغه دعاګانې د الله تعالی نه کوي. والله يسمع تحاوركما، او الله تعالی اورېده ستاسو د دواړو خبره، ستاسو گفتگو، ستاسو د دواړو خبره الله تعالی اورېده. ان الله سميع بصير، بشک الله تعالی اورېده والدي او لیدو والدي، او پدې کې زمونږ لپاره ډېر غټ سبقونه دي، لسنز دي. یو خو مونږ پدې خبره پوه شو چې کله هم د ښځې او خاوند په منځ کې خبره کیږي کو هغه په بندو کمرو کې وي، په بندو کورونو کې وي، کو هغه د شپې وي او که د ورځې وي، الله تعالی اوري. او چې کله یو خاوند خپلې ښځې ته داسې څه خبره وکړي نو الله تعالی هغه هم اوري. چې کله هغه جاړي او فریادونه کوي نو الله تعالی هغه هم اوري. چې کله هغه سو ابیوسیو خبره کوي چې د هغې سره د هغې زړه زخمي کیږي نو الله تعالی هغه هم اوري. که څه بدې خبرې کوي نو الله تعالی هغه هم اوري، او د هغې اوښکې هم الله تعالی ویني او هغه پرې پوهیږي. دویمه مونږ ته څه پته لګي، او دا نوټ کړئ، په مونږ باندې لازمه ده چې کله هم څه داسې خبره وشي چې هغه څه نوې خبره وي او چې مونږ ته د هغې په باره کې پته نه وي چې د اسلام څه حکم دی په دې باره کې، نو مونږ له په قلاره نه دي کېناستل چې تر څو پورې مونږ د الله او رسول حکم نه وي معلوم کړی. هسې خو هغه ښځې دا هم کولی شو چې هغې پروا نه وې کړې چې ما ته څه ضرورت دی د دې معاملې په باره کې د پوښتنې کولو. هغې ته چې هسې نه چې سوبله فتوا راته میلاو شي چې چېرته زما کور خراب نه شي، هغه خو ښه په ارام سره کېناستې شوه چې مونږ دواړه به برباد شو، څه به کېږي زمونږ د بچو، نو ښه په قلاره به ناسته وه، چاته به څه پته لګېده. دا خو د کور دننه خبره وه، چاته به څه پته وه د دې په باره کې. دواړو خبره پټولی شوه، لیکن هغې داسې ونه کړل. او هم دې ته تقوا وایي چې الله تعالی ته پته ده، هغه خو اوري کنه. په ځینو کورونو کې د طلاق پورې نوبت راشي او سړی د خولې نه د طلاق الفاظ وباسي، لیکن ښځې وایي چې نه نه، دلته به خبره دبا وکړو. څو ځله د هغې طلاقونه شوي وي او هغوی دغه شان ناستې وي، هغوی سوچ کوي که چېرې دا خبره مو وکړه نو بیا به د کور نه وځو، نو د دې ویرې نه هغوی هیڅ هم نه وایي چې دا خو مونږ نشو کولی. لیکن دلته وګورئ چې الله تعالی واقع اوري، او الله تعالی څنګه د هغې د پاره حل را وستلو. د الله سبحانه وتعالی ذات با برکت دی، د هغو سماعت یعنی د هغو اورېدل، د هغو بصارت یعنی لیدل هغه څنګه دي چې هغه د خوله رضی الله عنها خبره واورېده، او چې هغې د خپل خاوند په باره کې فریاد کوو. الله اکبر! د ایمان او تقوا تقاضا دا ده چې دا بنده معلوم کړي چې دا شان معامله شوې ده، او مونږ ته د دې حل وښیي. داسې مونږ نشو کولی چې خبره دبا وکړو چې چاته پته ونه لګي، نو دا صحیح کار نه دی. او بله زمونږ دپاره کومه خبره ده د پوهې؟ ګورئ، دلته مونږ ته پته لګي چې ښځې مجادله وکړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. نو ولې دا صحیح کار دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې خو آواز اوچتول هم صحیح نه دي. او چرته مجادله کول، بار بار خبره کوي، هغه بار بار دا خبره کوي چې یا رسول الله، زه خو بوډۍ شم، زما د اولاد سلسله ختمه ده، زما به څه کیږي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه داسې ووایي نو بیا څه کیدی شي؟ چې یا الله، زه ستا نه شکوه کوم، که چېرې هغه داسې کوي نو دا یوه مجادله ده، نو آیا داسې کول صحیح دي؟ نو دا مجادله حسنه ده، د دې انداز د جګړې کېدی شي، لیکن پدې کې خلوص دی، پدې کې د هدایت موندلو طلب دی، پدې کې هغه د خپلې مسلې حل تلاش کوي. دا د پوهې د پاره ده، او د خپل فریاد د ویلو د پاره ده. پدې کې څه بد نیت نشته دی چې زه جګړه وکړم. الله تعالی د هغې په زړه پوه و، ځکه خو آیات را ولېږل. او بله کومه خبره ده په دې کې د سبق د دې نه مونږ ته د دې پته لګي چې کله جګړه وي نو بیا خپله ژبه په کنټرول کې ساتل پکار دي، خپله ژبه لوس نه دي ساتل پکار چې بنده هر څه ویلی شي. نو نه ګورئ، په دې وجه الله تعالی د طلاق حق سړي له ورکړی دی. ښځې دا شکایت کوي چې د طلاق ورکولو حق د سړو سره ولي دی او زموږ سره ولي نه دی. نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې ښځې له دا حق ځکه نه دی ورکړی شوی چې ښځې جذباتي وي. مونږ ټولې ښځې ډېرې زر په جذباتو کې راځو. داسې نه ده چې ګنې ښځې ریلیشنشپ نشي ختمولی، نو هغوی هم ناسي کولی شي. د هغوی دپاره خوله ده، او د خوله د پراسس تاسو ته پته ده. کورت ته تلل وي، جدا کېدل ښځه هم کولی شي. داسې نه ده چې صرف سړی کولی شي، ښځې هم کولی شي، لیکن د هغې پراسس مختلف دی. په خوله کې به هغه کورت ته ځي چې زه ولې طلاق اخلم، بیا به کورت ګوري چې د دې ریزن جنون دی او که نه. هسې نه چې په جذباتو کې دا لګیا وي. نو په دې وجه ښځې له د طلاق حق نه دی ورکړی شوی او سړی له ورکړی شوی دی، ځکه چې په سړی کې تحمل وي، صبر وي، پکې خپل ځان قابو کولی شي، ضبط وي پکې. ښځه خو ډېره زر جذباتي شي او بې قابو شي، لیکن که چېرې سړی هم د ښځو کارونه شروع کړي چې غوسه ورله ورځي، حوصله پرېږدي او بې صبري کوي، او چې داسې په غوسه کې راشي چې هغو ته پته هم نه وي چې دا زه څه وایم، نو بیا دا خو سړی نه شو. دغو سړیتوب په دې کې دی چې هغه حوصله وښيي، او الله تعالی سړی قوام جوړ کړی دی، هغه ذمه دار دی او هغو له اوچته درجه ورکړې ده، ځکه چې د هغو ذمه داري ډېره ده. لکه په کور کې لوی بچي وي او واړو بچي وي، او تاسو د ذمه دارۍ کار لوی وړوکي ته وسپارئ او هغو ته زیات قهرېږئ چې ته خو لوی یې که نه، او ښه پوه یې، هغه خو وړوکی دی. نو دغه شان الله تعالی هم سړي له یوه درجه اوچته ورکړې ده، او هغو له د طلاق حق په دې وجه ورکړی دی چې په هغو کې حوصله زیاته ده. او نن سبا طلاق څومره ډېر شوی دی، په غوسه کې طلاق ورکړی کېږي، بلکې سړي له هغه وخت طلاق نه دي ورکول پکار چې کله ښځه په پیریډس کې وي. دویم، په هغه طور کې طلاق ورکولی شي چې په هغې کې سړي د ښځې سره تعلق نه وي قایم کړی، یعنی که چېرې په دې وخت د هغې پیریډ نه وي او چې په تېر ځلې پیریډ شوي وي او د هغې نه پسې ورسره تعلق قایم کړی وي، نو اوس ورله هغه طلاق نشي ورکولی. اوس به هغو ته ویټ کول وي، انتظار به کول وي، او چې اوس د هغې بیا پیریډ وشي او هغه پاکه شي، نو بیا ورله طلاق ورکولی شي. په دې کې به هغه سوچ کوي، که د هغو دماغ کار کوي، او دا سوچ به ورله راځي که نه، چې کله د خولې نه فورا طلاق 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 ووایي، نو دا خو بیا بغیر د سوچ او پوهې نه شو، نو دا صحیح نه دی. د الله تعالی د دین سره دا مزاق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې یو سړی راغلی و او هغه خپلې ښځې له درې ځله په یو وخت باندې طلاق ورکړی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر غوسه شو، حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر تحمل واله و. نو هغه غوسه شو او وی فرمایل چې لا خو زه ژوندی یم، او تاسو زما په مخ کې د دین سره لوبه کول شروع کړل. دومره نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوسه شوی و. یو صحابي وی چې یا رسول الله، ما له حکم راکړی چې زه د دو مرۍ والوزم چې دو داسې بده خبره وکړه. او نن وګورئ، کور په کور د دین سره مزاق کېږي، درې ځله طلاق 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 وایي او هر څه ختم کړي. او د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې کله چا درې طلاقه به ورکړل، نو حضرت عمر رضی الله عنه به ورته وي چې زه ټیک ده، اوس به درې درې وي، او هغو له به یې کوړې ورکولې. نن څوک کوړې ورکوي داسې کس له، که درې یا څلور کسان له چا کوړې ورکړې، نو بیا به ټول صحیح شي، بیا به درې طلاقه په یو وخت نه ورکوي. او اوس څه کوي خلک؟ درې په یو وخت باندې ورکړي او بیا جاړي او پوهېږي نه چې څه څه وکړم، او وایي چې دا خو مونږ په غوسه کې ورکړي وو، زمونږ خو دا مطلب نه وو. او طلاق په غوسه کې هم کېږي، او په مزاق کې هم کېږي، او په جذباتو کې هم کېږي، لیکن دا خبرې چاته نه ویلی کېږي. دا د نکاح په وخت کې ویل ضروری وي، سړو ته ویل پکار وي چې دا لفظ پکار ده چې په خوله باندې را نه شي. نو دا د الله تعالی حدود دي، او دا حدونه څوک نشي کراس کولی. مخکې ګورئ چې په حدونو به خبره راځي، نو تاسو ته به پته ولګي په حدود باندې. اوس اوله مونږ مخکې وایو، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، او په تاسو کې چې څوک زهار کوي د خپلو ښځو سره، ما هن امهاتهم، هغه خو د هغوی میندې نشي کېدی. د دې دا مطلب نه دی چې کوچری چا ووایي خپلې ښځې ته چې ته زما دپاره زما د مور د شا په شان یې، نو ولې هغه ستاسو مور شوه؟ د چا سره چې تاسو دومره موده تعلق ساتلی دی، نو ولې هغه ستاسو د یوې خبرې سره مور جوړه شوه؟ ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، ستاسو میندې خو صرف هغوی دي چا چې تاسو زیږور یې، یعنی د چانه چې تاسو پیدا شوي یې، د هغوی نه علاوه مو بله مور نشته دی. د دې نه د دې خبرې پته لګي چې چا ته په خوله باندې د مور ویلو سره څوک مور نه جوړیږي، او دغه شان د خولې د وینا سره څوک خور نه جوړیږي. یوه رشته هسې د خولې د ویلو سره نه کیږي، یوه رشته هسې د خولې د ویلو سره نه کیږي، او نه څوک د خولې د ویلو سره زوی جوړیږي. لکه څنګه چې د خولې جوړ شوي بچي وي، نو هغوی د خولې ویلو سره زامن نه جوړیږي. او په سورۃ الاحزاب کې مونږ د اډاپټډ زوی په باره کې ویلي وو چې هغه حقیقي زوی نشي جوړېدی، هغه محرم نه جوړیږي. او دغه شان که څوک وایي چې ما دا خپل مور جوړه کړې ده، نو دا د احترام رشته ده، لیکن داسې نه ده چې هغه اوس تاسو محرمه جوړه شوه. دغه شان څوک دا نشي ویلی چې دا خو زما مور ده، دا خو بس زما مور ده اوس، نو د هغې سره یې هغه مور جوړه شوه. په دې باندې مونږ پوهیږو دلته، او مونږ ته د یوې بلې خبرې هم پته لګي. په دې کې یوه بله خبره هم ده، کوچرې څوک د ښځې او خاوند ماده جمع کړي په یو ټیسټ ټیوب کې، او یوه ښځه کرایې والا ونیسي او د هغې په رحم کې هغه ماده واچولی شي، او چې هغه ښځه دا بچی وزیږوي، یعنی د هغې نه پیدا شي، نو هغه به د بچی مور وي. او دا په یوه طریقه باندې هم جایز نه دي، دا حرام دي په اسلام کې. او دا کار په انډیا کې ډیر عام شوی دی چې د کرایې ښځې اخیستلې کیږي، او په دې طریقه باندې په هغوی باندې بچی راوړی کیږي. نو مور هغه ده چې څوک بچی راوړي، او دا مونږ ته د دې ځای نه پته لګي. الا اللائی ولدنهم، مګر هغوی چا چې زیږولي وي هغوی. او د دې نه مونږ ته دا هم پته چلیږي چې په غوسه کې د راتلو سره او د داسې خبرو سره څوک مور نه جوړیږي. او که یو مور ووایي چې ته خو زما اولاد نه یې، ته زما زوی نه یې، او نه زه ستا مور یم، او زه ستا مخ هم لیدل نه غواړم، د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د هغې رشته ختمه شوه. او دا شان څومره هم چې محرمې رشتې دي، نو د خولې د وینا سره هغه نه ختمیږي. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا، او بشک البته هغوی کوي د ناخوښۍ خبره، او دا دروغ خبره ده، دا داسې ګنده خبره ده چې کله یو سړی خپلې ښځې ته داسې خبره وکړي، او ستا د یوې مودې راسي د هغې سره تعلق دی، او هغې ته دې مور وایي، نو دا څومره خرابه خبره ده، څومره ګنده خبره ده، دا څومره قبیح او د ناخوښۍ خبره ده، یوه غورځېدلې خبره ده. د مور رشته خو یوه مقدسه رشته ده، او ډیره تعظیم والا رشته ده، او د ښځې رشته خو بالکل مختلفه رشته ده. نو په هغې کې تا داسې خبره وکړه، او دروغ، او هغه دروغ څنګه ده؟ ځکه چې هغه چرته هم مور نشي کېدی، دا خو بهتان دی، دروغ خبره ده. و ان الله لعفو غفور، لیکن اوس تا په غوسه کې ووایې، نو اوس ټیک ده، الله تعالی به تا معاف کړي، لیکن د دې معافۍ سره یوه پینلټي هم ده، سزا هم ده. دا مفت معافي نه ده، د دې ګناه د ختمولو دپاره الله تعالی دې معاف کړي، لیکن اوس به تا ته په دې باندې کفاره ورکول وي. اوس دلته مونږ ته د کفارې په باره کې درې طریقې ښودلې شوي دي. او یوه خبره یاده ساتئ چې کله هم د ښځې او خاوند په منځ کې جګړه راشي، نو بیا خبره طلاق ته ورسي، د زهار خبرې وشي، او یا ایله هم وشي. بعضی وقت بنده وایي چې زه به ستا خواله نه راځم دومره دومره موده، او دا هم صرف څلور میاشتې کیدی شي، د دې نه زیاته نشي کیدی. کچرې څوک د زیات وخت لپاره د خپلې ښځې نه جدا اوسي، نو هغه کورت ته تلی شي، او کورت به هغو ته وایي چې یا تو دې له طلاق ورکړه، او یا په صحیح طریقې سره د دې سره تعلق ساته، لیکن دغه شان اویزان دی نشي ساتلی. او یوه بله خبره، بعضی وخت ښځې هم منکر خبرې کوي. سړی خدا ګنده خبره وکړه، لیکن ښځې هم کوي خبرې، او هغوی یې څنګه کوي چې کله هغوی د ناشکرۍ خبرې کوي، او د هغې نه الله تعالی مونږ منع کړي یو. او زیاتې ښځې به په دې وجه باندې جهنم ته ځي، ځکه چې هغوی ناشکری کوي، چې د چا وس رسي نو هغوی په خپل ځای باندې کوي. او دلته وګورئ چې الله تعالی د یوې بې وسه او مجبورې ښځې فریاد څنګه واورېدو، او څنګه الله تعالی فوري طور د هغې دپاره دومره آیتونه راولېږل. دا څلور آیتونه د حضرت حوله رضی الله عنها په باره کې دي، ځکه خدا راضي چې کله وروستو د حضرت عمر رضی الله عنه دور و، نو یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه د چا سره روان و، نو یوې ښځې ورته آواز ورکړو، او حضرت عمر رضی الله عنه فورا ادریدو او حضرت عمر رضی الله عنه داغی خد غور سره او ادب سره او د عاجزی سره خبره واوریده، یعنی سریخ کته کړی و. او چې کله هغه بوډۍ ښځې خپله خبره ختمه کړه او لاړه، نو بیا امیر المؤمنین د هغه ځای نه لاړو. یو سړی ورته وی چې یا امیر المؤمنین، د یوې بوډۍ ښځې په وینا باندې تاسو ودرېدی، دومره خلکو له تاسو تکلیف ورکړو او ټول ستاسو په وجه ودرېدل، تاسو ته پته ده چې حضرت عمر رضی الله عنه هغې ته څه وی؟ هغه ورته وی چې تا ته پته ده چې دا څوک وه؟ هغه وی چې نه، ماته پته نشته. هغه ورته وی چې دا هغه ښځه ده چې د دې شکایت الله تعالی په اووم آسمان باندې اورېدلی و. دا خوله بنت سلبه وه، کچرې دې د سحر نه د ماښامه پورې وخت اخیستی وی او ماته یې خبره کوله، نو زه به بیا هم د دې په خدمت کې دغه شان ولاړ وم. د مونځ په وخت کې به ورته ما معذرت کړی و او د مونځ نه پس به بیا راغلی وم، لیکن زه به نه خوځېدم د هغه ځای نه، ځکه چې دا خو خوله بنت سلبه وه. سبحان الله، چې کله د چا په الله تعالی باندې ایمان وي او داسې د الله نه ویریږي چې یا الله زه به په هره خبره کې ستا نه تپوس کوم، یا الله چې ستا څنګه رهنمایي وي نو زه به هغه شان چلیږم، یا الله ته به زما مسله حل کوې، نو الله تعالی ضرور اوري او هغه بیا ضرور د یوې مسلې حل راوباسي. هغه اورېدو واله دی او لیدو واله دی، نو هغې ته وفرمایل الله تعالی چې هغه ستا ټولې خبرې واورېدې او ته په دې باندې مه پریشانه کیږه. او چې کله یو سړی د خولې نه بده خبره راوباسي، نو الله تعالی انصاف کولو واله دی. داسې نه ده چې الله تعالی به د سړي سره وي، داسې نه ده چې هغه قوام جوړ کړو، نو هغه به ښځې ته وایي چې ته خو داسې یې او هغسې یې او جهنمي یې چې څوک ناانصافي کوي نو الله تعالی د هغو سره نه وي. په دې خبره پوهېدل دي مونږ ته. بعضې وخت خبرې وي چې هغې ته قولي زور هم ویلی کېږي او منکر ورته هم ویلی شي. دا خو خبرې وي، الفاظ وي. په الفاظ باندې الله تعالی وفرمایل چې هغه بخښنی واله دی او په دې الفاظ باندې هم بنده نیولی کېږي، لیکن الله تعالی معاف کړې تو شکر ادا کړه چې الله تعالی اوننی وی په الفاظو باندې. او مونږ خلک وایو چې ما سویلی دي، دومره وړوکې خبره مې درته وکړه او تا دومره زرمایند کړه. نو الفاظ ډېر د سوچ سره استعمالول پکار وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دې ژبې په وجه به خلک په جهنم کې الټه غورځولی کېږي. دا خو ژبه ده، د ژبې پرې کول دي چې هغه به بنده الټه جهنم ته غورځوي، یعنی پړ مخې، خاص طور چې بنده له غصه ورزي او جذباتي وي، نو بیا خو لګیا وي هغه، بیا خو د هغو هېڅ حد هم نه وي او په غصه کې دا قسمه خبرې د خولې نه وځي. دلته خدا نه دي ویلي شوي چې په غصه کې دي ویلي دي نو زه خیر دی، نه. او کفاره پرې هم ده، ځکه چې کله یو ګناه وشي د بنده نه د هغې کفاره وي. نو سوچ کوئ چې دا څومره غټ ګناه دی چې د خولې یعنی ژبې سره وشو، او مونږ ته د ژبې ګناه سو ګناه کاري نه، لګیا یو پته نشته چې څه سمو د خولې نه وځي او د هغې سره بلته تکلیف هم رسیږي، هغه پریشانه دی او بلته هیڅ فرق نه پریوزي. نو دا آیتونه د خولې په ګناه باندې دي. نو مونږ ټولو له څومره احتیاط پکار دی، ښځې وي او که سړي وي، د ټولو دپاره دي. داسې نه ده چې دا صرف د سړو دپاره دي او ښځې هر څه ویلی شي، نو نه، داسې نه ده. او خاص طور په جګړه کې داسې کېږي. خلک وایي چې جګړه یې کړې وه، د دې مطلب دی چې د الله تعالی سره جګړې هم نوټ کیږي. واورئ دا خبره چې الله تعالی که تو واله دی معاف خو یې کړی، لیکن مخکې کفاره ورکړی. او خلک وایي چې دا سو خبره ده، د جګړې خبره ده، او په جګړه کې خدا سي ویلی شي چې هغه کومه سیریس خبره کړې وه، او بیا بنده وایي چې زما زړه خو صفا دی کنه، نو د داسې خبرو سره سونه کیږي، زما زړه خو صفا دی کنه، لیکن چې دا جبه چلیږي نو د دې کانسیکوینسز وي چې هغه به ورته تیرول وي. بیا مونږ سوچ کوو چې په دې وخت مونږ ته څوک ګوري؟ نه استاد ګوري، نه څوک کلاس واله ګوري. چا ته څه پته ده چې دا څومره ژبه چلوي؟ الله سمیع او بصیر دی، الله تعالی واورېده د دې ښځې خبره. سبحان الله، صرف داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلی ده او جګړه یې کوله، بلکې هغه وخت هم خبرې اورېدې چې هغه د خپل خاوند سره وه، هغه وخت هم اورېدې چې هغه په لاره لګیا وه او خبرې کولې، هغه وخت هم اورېدې چې کله هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې. نو هغه ټولې خبرې الله سبحانه وتعالی واورېدې. او اوس تاسو وګورئ چې کفاره څومره لویه ده. د دې اندازه تاسو د دې سره لګولی شئ چې والذين يظاهرون من نسائهم او هاغ خلق تسوك زهار كبير اخبال خزو سرا ثم يعودون بيا هغوي باپس كي دل غواري يعني خزو خاوان جوري دل غواري ثم يعودون لما قالو ده هاغ خبري نواپس كي دل غواري كما چه هغو كريوا نو اس بهاغ سو كوي فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ده خزي ده تجكولو نمخ كي يعني ده غي سر ده تعلق ساتلو نمخ كي بغلام آزادول وي هغوتا او په هغه ورځ کې غلام آزادول سو وړه خبره نه وه. ظاهره ده چې غلامان به د پیسو سره میلاوېدل او دا داسې ده لکه چې ستاسو سره ګاډی وي نو هغه به درته ډونیټ کول وي. نو ولې دا آسان کار دی که زموږ سره دوه یا درې ګاډي هم وي؟ بیا هم ګورئ، دا د ضرورت یو شی دی، نو دا وړوکی شی نه و. او ګورئ، په دې طریقه باندې الله تعالی غلامي هم ختمه کړه. او یوه بله خبره نوټ کړئ، دا کفاره چې د سټ د آزادولو ده نو دا د غټو غټو ګناهونو دپاره ده. او کومو ګناهونو ته چې مونږ څه ګناه وایو نه، چې مونږ خو یو څو الفاظ ویلي دي، مونږ څه ویلي دي، مګر د الله په نیز هغه څومره غټ ګناه دی. انسان لږ پوهېدل پکار دي. او دا چاله کول دي؟ دا پینلټي په چا باندې ده؟ په ښځه باندې نه ده. کوم سړي چې خبره کړې ده نو په هغه باندې ده چې زه اوس آزادوه غلام. یعنی که نن څوک داسې خبره وکړي او بیا هغو ته خپل ګاډی ورکول شي، نو کوم سړی به بیا داسې خبره وکړي؟ او دا څومره غټه پینلټي ده؟ اوله به داسې کوې، نو هله به بیا دا تو خپله ښځه جوړوې. ذلکم توعظون به، د دې خبرې سره تاسو ته نصیحت کیږي، ځکه چې آینده تاسو د دې نه نصیحت حاصل کړئ چې داسې به نه وایئ. والله بما تعملون خبیر، او الله تعالی په هر څه چې تاسو کوئ ښه خبر دی. الله تعالی ته پته ده. الله تعالی چې څوک ذمہ دار جوړ کړی دی، نو د دې دپاره یې نه دی جوړ کړی چې هغه دې زیاتې وکړي، بلکې چې څوک هم ذمہ دار جوړ کړی دی نو د هغو نه به تپوس زیات کیږي. د ښځو ډېر شوق وي چې مونږ ولې ذمہ دار نه یو، مونږ ولې قوام نه یو، سړی ولې قوام جوړ شوی دی. که تاسو چرته ځئ او مشر بچی له ذمہ داري ورکړئ، نو تاسو بیا پوښتنه کوئ د مشر نه، د مشر نه به تپوس کوئ چې ما خو تو انچارج جوړ کړی وی. او دغه شان د کور د سړي ذمہ داري ده چې کور والو سو غلطي وکړي نو د هغو نه به پوښتنه کیږي. کو ښځه سو غلطي وکړي او ناجایزه وي او هغه ښځه نه منه کوي، نو د هغو نه به سوال کیږي. او چې اولاد سو غلطي کوي نو هغه به هم د هغو نه سوال کیږي. او د هغې په باره کې به د مور نه هم پوښتنه کیږي، یعنی د مور او پلار دواړو نه به د اولاد په باره کې پوښتنه کیږي. لیکن که ښځه چرته ګړبړ کوي نو د سړي نه به سوال کیږي. ښځې د بې پردګۍ سره ګرځي نو د سړو نه به تپوس کیږي چې دا خو ستا په رعیت کې وه، تو د دې انچارج جوړ شوی وې، تا ولې دې ته سونه وې، تا ترینه ولې تپوس نه کوو، تا ولې نه منه کوله؟ نو دا سو آسانه معامله نه ده. کچری په ښځه خاوند کې جګړه وشي او په جګړه کې چې په دواړو کې د چا نه تپوس کیږي نو هغه به هم د سړي نه کیږي. د هغو نیول به زیات وي، د هغو قصور به د الله تعالی سره زیات وي. او دا هغه جګړه ده چې کله د ښځې او سړي قصور برابر وي. د برابر خبره کوم، نو د خاوند قصور د الله په نیز زیات دی، ځکه چې ته خو قوام وې، تا له د عقل نه کار اخیستل و. داسې نه ده چې د ښځې نه به پوښتنه نه کیږي، لیکن ته قوام جوړ شوی وې، نو ستا نه د هوښیارتیا زیاته توقع ده. فمن لم يجد، او چې څوک بیا نه مومي، څو بیا نه مومي رقبه، چې هغو ته غلام میلاو نه شي. فصيام شهرين متتابعين، نو هغو ته به روجې نیول وي مسلسل دوه میاشتې. ما قبل ان يتماسا، د دې نه وړاندې چې لاس وروړي یو بلله. څنګه روجې مسلسل؟ یعنی کو یوه ورځ دې روجه سکیپ کړه نو بیا به دوباره ټولې روجې نیول وي، یوه ورځ پکې هم نشي سکیپ کولی. او دا څومره ګران کار دی. فمن لم يستطع، او چې څوک د دې استطاعت هم نه لري، هغه بنده ډیر غریب دی، نه د هغو سره غلام شته، نه د هغو طاقت شته چې هغه مسلسل دوه میاشتې روجې ونیسي. فاطعام 60 مسکینا، نو خوراک ورکول وي 60 مسکینانو له. د عام قسم کفاره دا ده چې څوک قسم مات کړي نو هغه به 10 مسکینانو له خوراک ورکوي. او یا هلته راغلی دي چې درې روجې بنیسي، او دلته راغلی دي چې 60 روجې بنیسي. څومره غټه کفاره ده د دی چې چاله د خپلې ژبې سره تکلیف ورکړو او داسې خبره یې وکړه چې دومره بده خبره ده. په حدیث کې راځي چې بعضې وخت بنده د خپلې خولې سره داسې الفاظ وباسي چې هغه د الله په نیز داسې بد وي چې په ځمکه او آسمان کې څومره ځای دی نو دومره ژوره هغه خپله ټیکانه په جهنم کې جوړه کړي. الله تعالی د یوې ښځې څنګه دفاع کړې ده نو سړی داسې خبرې نشي کولی چې په هغې باندې الزام ولګوي او هغې ته داسې د تکلیف خبرې وکړي او چې یوه روژه قصدن ماته کړي نو بیا به شپېته روژې نیسي. نو ګورئ په دې باندې څومره غټه سزا راغله. نو څومره ضروري ده چې بنده د خپلې ژبې استعمال ښه د احتیاط سره کوي او چې په چا باندې دا پینلټي ولګېده نو بل ځل له خو به هغه توبه وکړي او ښه د سوچ سره به خبرې کوي. نو دا څه وړه خبره نه ده چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خوله بنت ثلبه ته دا ووایي چې هغو ته ووایه چې غلام آزاد کړي نو هغې وي چې د هغو سره غلام چېرته دی؟ هغه خو ډېر مسکین سړی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وي چې هغه دې دوه میاشتې روژې مسلسل ونیسي. نو هغې وي چې یا رسول الله هغه خو ډېر بوډا سړی دی، هغه خو ډېر کمزوری دی، هغه چېرته دوه میاشتې روژې نیویشي؟ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې شپیته مسکینانو لدی د یو وخت کجوري ورکړي. نو هغې بیا ووایي چې هغه خو داسې مسکین دی چې د هغو سره دومره کجوري چېرته دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا هغې ته ووایي چې نیمې کجوري به در لزو درکړم. نو هغې وي چې زه صحیح ده، دا نیمې به زه د خپل طرف نه ادا کړم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ستا ډېره ښه خیرخواهي ده، زه لاړه شو دا وکړه. د هغې خاوند نه مالدار و، نه طاقتور و، نه ځوان و، بوډا و او مسکین و. نو هغې بیا د خپل خاوند مدد وکړو او کفاره یې ادا کړه، حالانکه په هغې نه وه ده، لیکن هغې د نیکۍ په وجه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تا ډېر ښه وکړل او اوس د خپل خاوند سره اوسه. د دې نه موږ ته دا هم پته لګي چې د ښځې چې کوم خپل مال دی هغه د خاوند نه د تپوس کولو نه بغیر هم صدقه کولی شي چې کوم ځای هغه غواړي. ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله، دا ځکه چې تاسو ایمان راوړئ په الله او د هغو په رسول باندې. دا خو د مخکې نه مسلمانه وه، نو داسې ولې وفرمایلی شول هغې ته؟ د دې مطلب دی چې عملی ایمان راوړه. عملی ایمان څنګه وي؟ چې په هغې کې د الله او رسول هیڅ نافرمانی نه وي. یعنی حقیقي ایمان راوړئ. حقیقي ایمان هغه وي چې په هغې کې زیاتې دعوې نه وي. او ما تاسو ته په تېر ځل باندې هم ویلي وو چې قرآن څه د خولې خبرې نه دي، چې په خوله باندې بنده ووایي چې موږ ایمان والی یو. ایمان داری چې بنده د الله او رسول اطاعت وکړي، ځکه چې تاسو ته آینده پته ولګي. نو داسې ایمان د الله تعالی په کار دی، او چې انسان کفاره ادا کړي نو د هغو ایمان هم زیات شي، او چې څوک د الله د خاطر سو ورکوي نو د هغو ایمان هم زیاتیږي، او چې څوک دومره روژې ونیسي نو د هغو ایمان به څومره سیوا کیږي، او چې څوک مسکینانو له خوراک ورکړي نو د هغو ایمان هم زیات شي. چې حقیقي ایمان په تاسو کې راشي. او دلته موږ ته د دې خبرې هم پته ولګېده چې کوم ګناه وشي د انسان نه، نو د دې سره د الله تعالی سره په تعلق کې فرق راځي. او چې کله انسان کفاره ادا کړي او د هغو سره دا فکر وي چې زه خپل ګناه په دې دنیا کې وینځم، نو هغه بیا د الله تعالی نه چې لری شوی وي نو هغه لری شي. وتلک حدود الله، او دا د الله تعالی حدونه دي. حدونه سوی، حد لیمیت ته وایي، باونډري ته. دا د الله تعالی حدود دي، یعنی د الله تعالی جوړ شوي باونډریز دي، او د دې نه مخکې انسان نشي تلی. او تاسو به ګورئ چې کله د نکاح یا د طلاق او د عائلي ژوند معاملات راځي په قرآن کې او احکامات راځي، نو هلته د حدود خبره راځي. ولې د حدود خبره راځي؟ او حد د دې دپاره لګي چې د دې نه به مخکې نه ځي. دا باونډري ده، دا به نه کراس کوي، یعنی داسې اهم سیزونه دي. دا څه وړې او معمولي خبرې نه دي، دا د الله تعالی حدود دي. او چې څوک ایمان والوي نو هغه به په حد کې اوسیږي. دا څه وړې خبرې نه دي، دا حدود دي، ځکه چې څوک د الله حد کراس کړي نو د هغو دپاره بیا ډېره غټه سزا وي. نو د دې خلاف ورزي مه کوئ. وللکافرین عذاب الیم، او د کافرانو دپاره دردناک عذاب دی. دلته څوک کافر دی؟ دلته خو د خوله بنت ثلبه او د هغې د خاوند خبره کیږي، نو کافر پکې له کوم ځای نه راغی؟ څه سوچ دی ستاسو؟ په قرآن کې چې کله هم د کافر خبره راشي نو هلته کانټیکس ته کتل پکار وي. دا قانونی کافر نه دی، لکه که وویلی شي چې دا قانونی کافر دی. دا دی په عمل کې کفر، عملی کفر کله وی چې کله انسان د الله د سو حکم نه انکار کوي، د هغه سو حکم ماتوي چې د الله تعالی حکم راشي او هغه مات شي. الله تعالی چې کوم حد لګولې دی چې دا غي پروا اونه شي چې هغه بنده سونه غني، نو دا داسې دی لکه کفر کول. هغوی ته کافر وویلی شول. کچری تاسو د الله تعالی د حدود پروا اونه کړی نو کافر څوک وي انکار کول والا. ولیل کافرین عذاب علیم، او چې څوک انکار کوي نو دا غو د پاره دردناکه عذاب دی. او دا د قریش مکه د کافرانو خبره نه ده، دا غوی خبر دلته نه ده راغلی، نو د هغه خلکو د پاره هم عذاب علیم دی چې چاته د الله تعالی حدود سخکاری نه او هغه نه منی، خپله مرضی کوي. په دې معاملات کې یعنی د نکاح او طلاق، او په سورۃ البقره کې د نکاح او طلاق معاملات داسې په ډیټیل سره راغلي دي، نو دا غې نه پس بیا څوک دا حدود ماتولی شي، خاص طور چې څوک خپل ځان ته ایمان والوایي. او هلته راغلي دي چې ومن یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، چې څوک د الله تعالی د حدود نه وځي نو هغوی ظالمان دي، او د ظالمانو د پاره به د قیامت په ورځ باندې نور نه وي بلکې په تیارو کې به وي. او دلته ظلمونه کیږي، او د هغې نه پس مونږ وایو چې مونږ خو ډېر ښه مسلمانان یو، مونږ څه کړي دي؟ نو مونږ کلچر ته ګورو، او په کلچر باندې ځو. د طلاق او نکاح په معامله کې مونږ اسلام ته خو نه ګورو، مونږ خو دا نه وایو چې ماله پکار دي چې د اسلام د نکاح او طلاق په معاملاتو باندې ځان پوه کړو، او په دې باندې به ماته عمل کول وي. او د ښځې او خاوند د تعلقاتو چې کومې خبرې دي او د معاملاتو چې کومې خبرې دي، نو دا آسانی خبرې نه دي، دا ډېرې د ذمه دارۍ خبرې دي. دا معاملات واړو مه ګڼئ. نن سبا ودونه صرف د شو شا د باره کېږي، او د هغې پوهه د چا سره نشته دی چې په دې کې ذمه دارۍ څه دي او څنګه بزم، او په دې کې کوم کوم کارونه منه دي چې دا به بالکل نه کوو، او کوم د الله تعالی حدود دي، او د هغې نه مونږ نشو مخکې کېدی. هیڅ چا ته هم د هغې څه پته نشته دی. زیات فوکس په دې وي چې مووی به د واده څنګه جوړوو، څنګه به فوټوګرافي کیږي، ناچ او ګانه به څنګه وي، په دې خبرو باندې فوکس زیات وي. او چاته د طلاق د معاملاتو پته نه وي چې په کورونو کې دننه څه کیږي، نو دغې هیڅ چاته هم پته نه وي چې هغوی په کور کې د جایز تعلق سره اوسیږي هم او که نه، دغې هم چاته پته نه وي، سو علم ورسره نه وي. واده ورته سزومداري ښکاري نه، هسې کیل تماشه ورته ښکاري. څوک هغوی کینوي نه او پوهه کوي نه چې د نکاح زیمداری سو دی، سو کول دی او سو ندی کول، سو جایز دی او سو ناجایز دی، حلال او حرام سو دی، هیچ چا ته هم پته نوی. نو دا حدود الله دی، او دا د الله تعالی جوړ شوی حدود دی. نو خلق د الله تعالی حدود ماتوی، او بیا هم وایی چی گنی مون خواه مسلمانان یو. نو دین صرف د منز روجه نم نده، دین د جوان په هر شعبه کی دی، او دا زمون د کور په جوان کی هم دی. هیڅ څوک هم په چا باندې زیاتی نشي کولی، ځکه خو د نکاح په خطبه کې بار بار د تقوا خبرې کیږي، او د طلاق په معاملاتو کې د حدود، او بعضې وخت د خولې نه وتلی شوي الفاظ د تورې د زخم نه هم زیات وي. د تورې زخم خو لا جوړ شي، لیکن دا زخم نه جوړیږي، دا زړه سوری کوي. او بعضې وخت په مزاق کې شوي خبره د ډېر لرې پورې لاړه شي. نو ایمانی دعوې صرف مه کوئ، بلکې عملی ایمان راوړئ، پوهه شئ په دې خبرو. او الله سبحانه وتعالی دلته اهمیت ورکړی دی یو خاندان له. دا پوره قصه چې تاسو ووایئ چې دا د خاندان چې کوم انسټیټیوټ دی، نو د الله تعالی په نزد دا بانډینګ دی چې روغ وي، نو دا څومره اهم دی. او په دې صورت کې په نجوه یعنی سرګوشۍ باندې هم ډېرې خبرې راغلي دي. هغوی له الله تعالی ډېره موقع ورکړې ده، چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف خبرې کولې. او دلته کې یوې ښځې صرف د خولې نه خبرې ایستلې ده، او فورا آیتونه نازل شول. هلته مخکې نه منافقینو ذکر دی، هغوی په بندو دروازو باندې د اسلام خلاف سازشونه کوي، لیکن په هغوی باندې فورا داسې څه نه دي راغلي. او د دې دپاره الله تعالی فورا آیتونه راولېږل. ګورئ چې خاندان مضبوط وي نو معاشره به مضبوطه وي. دا یو غټه مسله وي چې خاندان ماتیږي. زموږ د ټولو دپاره ضروري ده چې موږ خپل خانداني معاملات صحیح کړو. د الله تعالی په نیز دا ډېره لویه خبره ده. او په خاندانونو کې زیاتې کیږي، په معاملاتو کې ظلم کیږي. او د ټولو نه اوله د دې ښځې خبره راغله، د منافقینو خبره وروستو راغلې ده. موږ ته د منافقینو خبره غټه ښکاري چې هغوی غټ غټ سازشونه کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خوله رضی الله عنها ته وی چې ما ته خو پته نشته اوس خو ته دا غو د پاره حرام شوې ځکه چې سو حکم نه راغلی او هغه داسې اونکړل چې خلکو طرف ته لاړه چې دا دین لا څنګه دین دی په دې کې زمونږ د پاره سو دی دا داسې دین دی او داسې دین دی او بدی ردی نه ویلې چې داسې څنګه نن سبا کېدی شي چې په خوله خو دوی داسې غټې غټې خبرې کوي او نور داسې دي نو دا قسمه خبرې به منافقینو کولې او هغه خفه به او جړلی چې نه ما له تاسو حل راوباسئ په هغې کې ایمان و دننه نو داسې وي بنده چې کله په هغو کې خلوص وي ذمهداري وي پکې د یو میشن د یو کار سره او د دین سره نو هغه بیا دغه شان وي هغه بیا الټه سي د خبرې نه جوړوي هر ځای کې چې وي که هغه یو اداره وي هر ځای چې وي نو هلته تاسو ته شکایت کیدی شي هلته خپل شکایت صفا کړئ خبره وکړئ اختلافات ختم کړئ لیکن داسې مه کوئ چې بهر ته لاړ شئ او سرګوشي او چغلۍ کوئ چې ګروپس جوړ کړئ نو دا صحیح کار نه دی دوه کارونه کوئ چې کله تاسو په یو ځای کې کار کوئ سبق وایئ که ستاسو د خپل برعکس سره اختلاف راشي نو په پراپر طریقې باندې جدال کوئ بهر ته مه وځئ چې ګروپس جوړ کړئ نمبر ټو الله تعالی ته فریاد کوئ چې یا الله ته یې په زړونو کې اچول والا څومره غټه د حکمت خبره پته ولګېده مونږ ته په خپله هم بېچینه کېدل او په نورو کې هم بېچینی پیدا کول په خپله هم لری کېدل او نور خلک هم لری کول دا خو صحیح شی نه دی او نه هغوی داسې کړي وو دا د منافقینو طریقه ده په خپله هم بدګماني کوي او په نورو کې هم بدګماني خوروي داسې نه کوي چې په صحیح طریقې سره مونږ خپله معامله ډسکس کړو چې هغه خبره ختمه شي.